السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. د دې ساعت په دویمه نیمایي کې تاسو درسي ساعت اورئ چې د ووم ټولګي زده کوونکو ته پکې د جغرافي مضمون تدریس شوی، خو په خبري ټولګه کې دا مسالې راخستل شوې. پاکستان نن په دویمه ورځ هم د کډوالو استلو ته دوام ورکړی. له پرون راهیسې نوی کسان پر تورخم راړول شوی.
ډیر کسان دوه درې گاډي کې واچولو ویوړل تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیسو علاوه کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پرې خودل.
په خبرونه کې ورزو پېښور ته ل خپل خبريال سره خبرې کوي چې ورستای حال څه دی. متقاعدین وایي هغه پیسې تر لاسه کړي چې د طالبانو مالی وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړي وي.
تقاعدی که قبلا نزبود او را ما
کوم پیسی چه ده تقاعد کنم مخی لمک نگر زول شووی اغا مو ترلاسه نکری. خو ده افغانستان د اسلامی مرد چه ده دری کالا کمی پیسی گر زولیوی اغا مو ترلاسه کری.
ده حقوقی چارو کتون که ده تقاعد ده پیسو ورکره ده نظامونو مسئولیت بولی.
گوری ده مامورین یا ده افسران چه کار کرده ده دی د افغانستان لپاره کار کرده، خپل وطن ته کار کرده، خپل ولس ته خدمت کرده ده.
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي خدمتونه ټکنی شوي.
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلې.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبری خبرونه د سر راپورته. پاکستان په اسلام آباد او راولپنډی کې نیول شوی نوی تنه افغان کډوال د تورخم لاره افغانستان ته اړولې دي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبريالانو ته ویلي چې په دوی کې واو یا کسانو د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او ډیر لسنور بیا اسناد وو. که څه هم تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچني اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر 10مې پورې ځنډولې دي. خو یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیل سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ لامله له دې هیواده د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده، خو دغه هیواد د اپریل په لومړۍ نیټه نوي تنه افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسولینو پاکستاني خبريالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې واو یا تنوي ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه درلودل او د یارلس نورو د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل. د ای سی سی کارت لرونکو عمران چې پرون ل خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی ازادي راډیو ته ویل چې د روژی په ورستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوې په منډۍ کې ونیول شو. په حجی کم کې له دوش په بند وروسته د تورخم لاري افغانستان ته واړول شو.
ډیر کسان دوه درې گاډي کې واچولو ویوړل تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیسو علاوه کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پرې خودل. او مونږ سره پیسې نه وینو، مونږ دې طرف ته راوړل ول د خپلوانو کړو سی کورنۍ عمل ته پاکستان کې دا وزیدل تراولم زور ورودل ته کسان چې راوخد دې کې مونږ سره زنانه مې ماشومان مو.
په ورته وخت کې د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت یو وربیا له پاکستان غوښتنه کړې چې په جبري ډول دی د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي. که څوم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې. اخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند له والي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی کړو چې دغه هیواد د کوچنی اختر د رسختۍ ولامل د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر 10مې پورې ځنډولې. خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده. په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
نو اوس ولا نیول کده پرونم نیول شروع واجی کیم ده روان کړي او خلک دا پارکونو کې سیل د زینا کې باندې شروع کړي دي موټر سایکل باندې دا کسانی سی ورور او ډیپونډ کوي نو سی سی کارت والا نو پر خوستل نست ورور ټیمونه دي کسانی نسی بس دا سیستم شروع کړي ده پر خوستل نست ورور
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړي او چې د مارچ تر یو دیر شمی دي دا کډواله دی هوا د وزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې لزور کار واخیستل شي تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او ویلي دي هغه افغان کډوال چې لکلونو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د معلوماتو لمخې تر دې دمه 15,00,000 ډېر افغانان له دې هیواد ایستل شوي دغې ادارې اټکل کړی چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د سی سی یا افغان سیتیزن په نوم کارتونه لري
و امریدل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2مه هم له هغه هیواد په ځانګړي توګه له اسلام آباد او راولپنډي څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي دغه کډوال تر ډیره په پیښور لنډ کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي همداشي به ورزو پیښور ته حالت د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار استډیو سره وصل شوې ده شینوار سیب ستړي مشي تاسو دغه لنډ کوتل دغه راز د پیښور تر منځ لارې څارې حالت ورستای وضعیت ګوري پر افغان کډوالو باندې ستریږي نن سبا
دا سر چې په داتیرو څورځو کې ز په خپل په پیښور کې په بورډ خوښه کې تجربات کې د نصر باغ روډ لنډ کوتل تورخم په یو شمیر ځایونو کې زوګر زیدم او دا سه اعلان شوه د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ یو دیر شمه نیټه نه پاس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادی پولیس په ورزي او دوی به زور وباسي خو داسې دلته څه په نظر را نغلل ځکه چې د مارچ یو درشمه نیټه هم تیره شوه بیا د اپریل لومړۍ نیټه او نن چې کوم دا د اپریل دویمه نیټه ده خو تر اوسه پورې موږ نه کوم پولیس ولیدل چې دې آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دی ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم له لارې افغانستان ته وختي په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاری شوې البته ځایي چارواکو ما ته وویل چې ښایي د اپریل 10مې نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپل خواخه باندې دوی د تورخم لارې افغانستان ته تللی شي بیا مونږل تکي په لند کوتل کې چې دوی د لپاره کوم موقتی کیمپ جوړ کړل شوی دی دا غي په تنظیماتو باندې به خبرې وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمه لګول شوی دی خو تر اوسه فعال کړل شوی نه دی لکه 2023 کې چې کله الته کې د پاکستان د شناختی کارتونو جوړولو اداره نادرا ورغلې واغوی پکې ګرځنده دفترونه خلاص کړي وو داسې د پاکستان کسٹم اداره وا د ایمیګریشن اداره وا چې کوم افغان کډوال براتلل د پاکستان مختلف برخونه لنډ کوتل کې به دلته په دې موقتی کیمپ کې دوی سپته دل او بیا به تورخم په دروازه باندې افغانستان ته استولې شو خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل د ځند ښکار دی
بله شنواره سیب استاسو خبرو داسې جوتیږي چې په پیښور کې په لنډ کوتل شاوخوا کې یعنی په مجموع کې په خیبر پختونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر لسم ممکن دغه مهلت غزیدلې وي ځکه اسوسییټډ پریس هم دغه سی راپور ورکړی وو آیا له راولپنډي او اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ ځکه هلته پاکستانی رسنۍ ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی
دا سې چې دغه د راولپنډي او اسلام آباد خبرو کړو دا خو تیر دوه میاشتو نه لیا یوې میاشتې نه لته کې دا کار روان دی او په ځنو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډي او اسلام آباد دوی به دخل کړل شوی او په مغو ورځو کې څو خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم للارې افغانستان ته ستنې شوې دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي، نه تر پاغ ورځو کې دلته کوم موقتی کیمپ جوړ شوی و، او په مغ ورځو کې ځینې کورنۍ تللی دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجسٹر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډیر خلک کالو سرم رواني. داسې خال خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي دغه په داخلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجسٹریشن وشي. بیا ڈی رجسٹریشن یعنی دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی، ریفیوجی سټیټس، هغه ورله ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچی، او داسې یو څو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې، لیا په راول پنډه کې، او هغه بیا په خپل خوخه باندې ووزي.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا په هغه کې د زرګونه کسان متاثر شي، ممکن خال خال یو شمیر کورنۍ او دغه شمیر هم دغه چې لپرون راځي دا نوې تنه راړول سوي دي،
او دغه سر ډیر هغه چې کوم عادي پروسه ده په هغه کې تللی دي چې هغه هر ورځ لیا ورځنی بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوی، لیا مطلب د یو قسم اسنادم چا سره نه، او هغه ویلېږي. هغه خو که تاسو فکر وکړی نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی، په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دې ځینې تللي وو، او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري. نو هغوی خو په کمپیوټر کې په نادرا سیستم کې ډی رجسٹر راځي، او دوی بیا راغلي. نو داسې کسان اکثر پکې ورسي. البته په پېښور او خواوشا سیمو کې تر نن ماښامه پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي، لید دوی په ضد کومه کاروایی شوي.
او شنوار صاحب، روسي پښتنه کوم تاسو حالت دغه پرمختګونه اڅارې پېښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل 10 وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي، او کنه فکر کوي همداسې په نارمل شکل به دوام لري؟ شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونسي چې پخوا داسې راپورونه وو چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دی خواته راوړي، ځکه په دې وروستیو کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات هغه کمیساری ته هم زیان واوښته. له اپریل 10 وروسته به فکر کوي کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلع کې چې الته کې کوم د اف سی یا د پاکستان د ملشې زواک چارواکي دي، او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې، او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناس دي، هغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکی، خو تر اوسه پورې ما مخکیم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه ده تایید کړي چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لیا به دینه پس نور زیات مهلت یې ځنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونې کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوي نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ وګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څخواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن للارې څو لکونم پورته خلک لګدول شوي، او دوی د لپاره بیا دلته اضافي سہولتونه جوړي د امیګریشن او د کسٹم او دغه.
ډیره مننه. کور ودان په پېښور کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې روسي حال راکو.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له ماشونو ګرځول شوی پیسې بیرته ورکړل شوی. دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوی وي، خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دي ورکړل شوي، تازه د طالبانو حکومت برحاله دولتي کارکوونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړې چې په تېره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له ماشونو ګرځولې وي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي شبانه چې په خبرې 12 کاله کېږي چې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرو شاوخوا دریو کلونو پیسې ترلاسه کړي دي.
زه د یوې دولتي ادارې کارکوونکی یم، زه تلرم بس کې کار کوم، ما درویش زر افغانۍ ترلاسه کړي.
یوې بلې دولتي کارکوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښته راپور کې نوم اخیستل شي د خبره وکړه.
تقاعدی که قبلا نزبوت او را ما
کوم پیسیش چه ده تقاعد پنه مخ که لمک نگر زول شو وی اغا مو ترلاسه نکری، خو ده افغانستان ده اسلامی مرد چه ده دری کالا کمی پیسی گر زولی وی اغا مو ترلاسه کری.
ده دولتی کارکون که شکایت کوی چه ده طالبان حکومت باید هاگ پیسی هم بیرت دوی تستنی کری چه پتی رو نظامونو که ده تقاعدی پنه مرنه گر زول شو وی. د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا پیسې وروسته تراغي برحاله دولتي کارکونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. د حقوقي چارو کارپوهان د ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوې ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي. غیر دغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو دریو کلونو متقاعدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دی ورکړي چې دوی په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړي دي. تر دغو اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقاعدین د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوی او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پوه اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې. اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نور نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل شوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ شوی دی. دا د سلهاو کلونو را په دې خوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب شوی دی چې یو مامور په هر میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې سیپې ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی ده د مامورینو نه په تیر نظامونو کې نظام خو په افغانستان بانک ځان سره نه ده وړی، نظام خو ورور ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي او ذات طالبان دی خپل د طالبان جوړ شوی دی، دا اوس 15 کال شپه کال دوی په قدرت کې اماده سي خو نسی کېدای چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو دغه د تقاعد پیسې ورکړل نسی او یو فرمان پی صادر کو چې ورور دا شان ټول لغوه، هیڅ امکان نه لري دا دی کار دے حقوق انسانی حقوق دے مامورینو دے اجراات دے حقوق درشل کے دا دے دوی حق گرزی چے دا پیسے کچیر دوی وس ورته ورکی او بیا ورته وای چې تاسو تقاوت نه درکوم ما خو مخ یارزو کی چې دغه پریکړه دوی نسی کوله چې مامورینو ته یا افسران ته تقاوت ورنکی ولی دا دی یو لوی جرګې لا درسه دی یو اساسي قانون د ماده په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان لا درسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسئول جمهور رئیس امیر المؤمنین ارسو کی چې بولی دی هغه د توشی سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړي سي. غیر د هغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي او د ظلم په وړاندې نو زه ویلی په دن سمه چې اوس مظلوم مظلوم دی نو او ظالم ظالم دی په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکی اختر محمد راسخو
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځي. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو دې سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل له احمد شي براور.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استمایع غونډه کې د کانګرس د دواړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړی ټوب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوریت پالو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د اعظمي فشار لار دې خپل شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوریت پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړي ولسمشري د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د اعظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او دغه هیواد مهم اقتصادي سرچینې وځپلې. ډیموکراتانو هم د ایران له لوري رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. د ډیموکرات ګوند غړي ګریګوري مکس ویل د دواړو ګوندونو غړي دا مني چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړ دی، خو موږ باید په ګډه ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړی دی که چېرته ایران له واشنگتن سره وی هوکړې ته ونه رسیشي نو بمباری به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللی دی. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره یې پکې د مخامخ خبرو وړاندیز کړی ځواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویب پاڼه اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی، خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې 29 کلنه جرمنی رابیا روگا فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللی وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو خزه د سفر تملاتړي. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختيږي، تفصیل به له احمد شیبر نوور.
رابیا روگا د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکز د فضا په لور تللي وو. د رابیا روگا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس ایکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالټا هیواد میلیارډر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملتی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین میلیارډر دی په غاړه اخیستی دی. نه ویش کلن رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشوه تر سفر څو ورځې مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خبره کړې ده وویل چې په ناروې کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري اریک سره لیدلی و. هغه وخت یې په ساعتونو ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې شپږ میاشتې وروسته چون ورته ویلی و چې دی فضا ته ځي او کدا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیر ده، په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړی جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړی زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغه جنو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. هغه له روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژي په برخه کې له نارینه وو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس ایکس ته ورکړې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کې قدر منو خو ژوند کوم کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کوم کې بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن وي درنه خو ژوند کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کوم کې د لوستر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژوند لیست کوم کو مکل دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پي کوم تاسو ټول درنه ژوند کوم نه هله لرم چې مخې تاسو د درس د پیل کې دوستا تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود وو سیږي ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو ژوګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي. کتاب صفحه له درې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوژاو قدر منو زکون کوز مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا همغه مهمه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوژاو کترمن زکون کو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو ست زده کړو. راځو ترنه خوژاو زکون کو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولوچی جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم راتاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو. جغرافیا د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. دا سی ویلی سو درنو خو ځکون کو چې جغرافیا د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې مراد استا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خو ژوند کوم کو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سی جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي ارتیاوی په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي ارتیاوی پرکوي. هغه کسان چې موږ تاسو دې ته متوجي وو سی جو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي. خو ګلالیز د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکن هم ولاړ وي، او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي پاغو سمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم سروي چې دی کوم حیوانات چې دی د هغوی د لپاره ښه خوړو زمينه برابرې په هغو ساحو کې دی ژوند کې وي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابرې. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پر مختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي، همیشه د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي، یي هم د کبانو پښکار کول سره تر سره کی، یي هم د بیړی په چلول سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سره تر سره کوي. نو درنو زده کوونکو هله مندم چې تاسو په دې باندې پوسیوي یا چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي، اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې تر اگرڅو چې د جغرافي علم ګټه څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو، د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خو ځو زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استو ګنه کو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریل مریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي، د هغو په باره کې موږ تاسو پشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازې علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ استاد د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریر د مریض نظامونو او د سنور موزګانې چې زموږ استاد په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنګ دا خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنې لاندې نیسي. خوږه ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنو زده کون کو زمکه د مریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ مریض نظام سیاري نه دانی دي چې د دوه نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سر ته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په سټیج سره موږ او تاسو تر پواله سو، ځکه چې د ځمکې استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږد والی لري. خوږه او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږ زده کوونکو د اریوس کې په نامه سره ایډیری چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري، او دغه لوړ څوک د سمندر له سطحې څخه 8300 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوک چې د هغه خپل د اریوس څوک په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډیره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار سره تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې لولو. ولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښې څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لویه پرځي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ چې موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوشو زده کوونکو، د سرطان کرښه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوشو قدر مون زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو په لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واریدې سپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایره یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبل مریض انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واریدې شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبل مریض انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوښ زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیش پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واریدیږي. تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي، نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی. او د جنوبي نیمه کره دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه استکیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدې. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حق لولو. درنو خوښ زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردې شي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واریدیشه. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واریدې شي، نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوښ زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دي. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوښ وګورئ زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولرئ، متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه وي او نه هم هوا ډیره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کره کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتی دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمه کره کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږه ګلری زده کوونکو هیله مندم چې تر دې دم پرې پوسیږي او وسیږي او د نن ورځې د لوست په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي هم په پښتنو برخه چې ده. لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ درېم د جدي کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو خو زده کوم خو زبرشتان غفار یو زربې هم تاسو ټول ته شرق لاس ومن دنن ورځې درس موضوع ته هله من د انځ تاسو ټول درنه خو زده کوم کې برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جامې پم پتن وي. درنه غل زده کوم کله څنګه چې زمرو تاسو دنن ورځې درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستي نو هله من د انځ تاسو ټول درنه خو زده کوم کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو کول لیست کوم کوم کې لدین چې تاسو لوست پېل کړم. تاسو ټول درنو زده کوم کو نه هیل لرم تر څو د لوست پېل په شیبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو خوژو کول لیست کوم کو راز تاسو د لوست پر نور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کوره ده. کتاب صفه له ولسم څخه پېل به تر بیا لسم څخه پېپري. خوژو که درمنه زده کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي. نمړې شمالي او سویلي نیمه کره دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه دریم ارض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو وګورئ زده کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله پروژه کوونکو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې مرتبط سو لمړی شمالي او سیملی نیمه کورې پیژنو چې شمالي او سیملی نیمه کورې ستوي او لدې څخه مرسته سو هدف سدي. پروژه درنو زکونکو اي په هیڅ چیز مرګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کورې کې موقعیت لري او چیرته دی؟ کچیر موږ تاسو درنو زکونکو د زمګي نیمه کورې دغه جوړش ته متوجي اوسئ چې هغه ته په ځیر سره وګورو. نو موږ تاسو کولای سو چې دا وګورو چې زمګي کورې چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره دو برابر برخه باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکونکو په لاند او خلاصن ډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درنو خو ځکه کون کو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وعده کړې و، په همدغه لویه وچه کې ژوند سرته رسیدلی. همدارنګ درنو خوشوز د کونکو کچیر مو تاسو سیویلینی مکوری ته نظر واچو، سیویلینی مکوری ته فکر وکړو. په سیویلینی مکوری کې یوازې استرالیا، سیویلی افریقا، سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګ د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کره په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر مو تاسو وایو درنو زده کونکو، هغه په خپله د هند سمندر، د ایران سمندر زیاته برخه، سیویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سیویلی برخې په سیویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او هم ترنګه درنو خو زده کونکو، سیویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي، یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه ده او ډیره زیاته برخه سمندرونو نیولې ده. او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل قابو د هوا حالت چې دی وچ دی، ځکه زیاته برخه چې د وچ نیولې ده، نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي. درنو خو ځکه کونکو کې چې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ، دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي، چې وی برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو. جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی، او شمالي نیمه کره چې په خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی دی. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږ زده کونکو، موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه پیژنو، چې د زمکي شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږ درنو زده کونکو، آی په هیجی نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو. کچیرې درنو زده کونکو، موږ تاسو د زمکي کوروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومات چې د زمکه په خپل د استواره کښې په واسطه سره زمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوه برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کرښه د ارض البلدونو د صفر د درجه په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجه چې دي د ارض البلدونو پای د زمکی د قطبونو ورستی برخه تشکیلوي، چې دغه د زمکی د قطبونو په ورستی برخه په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل په نیوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نیوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږ زده کونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د ارض البلدونو د شمالي نیوي درجه دي، او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد سویلي نیوي درجه دي، یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبله څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کښې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټوله داسې ویلی سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه، سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي، او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشخیص کړي دي، په نښه کړي دي. همدارنګه درنو زده کونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو، چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده، او د ارکتیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کونکو، د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نیمه په خپله شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انتارکتیک دایره لولو، چې د انتارکتیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خوشوز دکون کو دلوست پدی برخه کی مرو تاسو د زمکی محور څخه الولوچی د زمکی محور څخه توای او لدې څخه مرو تاسو هدف سدی ترنو ز دکون کو کچری مرو تاسو د شمالي کتب او ورستی نقطه د سویلي کتب ل ورستی نقطه سره ونشلو هغه دوړی نقطه یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوړتي کې یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نام سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي کتب په نام سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي کتب په نام سره یاد شوی یعنی دا د وکړشي چې شمالي او سویلي کتبونه یو د بل سره نشلبي دا دوی کشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي کتب په نام سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي کتب په نام سره یادیږي او همدارنګه جغرافي شمال لري کتب د کتب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د زمکه د محور ته چې له اومد حاله د څخه شی لور ته سرګندېږي دا یو پر دوه درويش درجه په زاویه اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال کتب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مرابطه سو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مرابطه سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو هم درنه درونه خو ځد کون کو ارزل بلدونه پیژنو چې ارزل بلد ستوي اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزل بلدونه په باره کې اوریدلی او ارزل بلدونه موضوع شته ډیره ساده او اسانه ده په خپل ارزل بلدونه چې دي درنه خو ځد کون کو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلی یا هم د سوال ز تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارزل بلدونه دایره څه شي دي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی نه رزو ترنو ځد کون کو ارزل بلدونه پیژنو چې څه توای او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي ارزل بلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کړی پر مخمنډي په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارزل بردونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دې ته موږ تاسو چې شوي لسو ارزل بلدونه ویل لسو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایرو باندې اومد پراتدیانه په اومد شکل سره دی په اټول بلات باندې واردې دي همدارنګه ارزل بلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخه باندې ویشل د چې په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دا ارزل بلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې نظم راستاسو ده دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده خو دغه ارزل بلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري نو ارزل بلدونه لږی دایره ته د استوا کاشه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې به چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارزل بلدونه تر پورو ډیر کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی همدارنګه درنو خو ځد کون کو د لوست په دې برخه کې مراو تاسو تل بلدونه پیژنو چې تل بلد څه توای او د تل بلد څه خز مراو تاسو هدف سدي خو ځاو ګلالي ځد کون کو تل بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې د سې کشي مراو تاسو لیدل سو چې هغه د هغه په وسیله سره مراو تاسو په نقشې باندې د زمکه پر مخ هر ډول نقطه چې مراو تاسو وغوړو هغه مراو تاسو کولای شو پیدا کړو دغه کشي د تل بلد او ارزل بلد کشي دی چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نام سره یادی سیوی همدارنګه تلول بلدونه چې دی درنوز د کوونکو تلول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې بشل کیږي دغه د کیکی چې مراد تاسو د سوي ویشو د تلول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیلو ځایونو کې د وخت او پیر مراد تاسو ته پنشه کیږي نو په نقشه کې تلول بلد او زل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت مراد تاسو ته سرګند کوي نو د دې څخه مراد تاسو په ملمدار توګه سره د کولای شو چې په خپل تلول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې وشت سوي ده د دوغه په واسطه سره مراد تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیل بیل ځایونه کې مراد تاسو پنه شکرو نو درنو خو ځد کون کو دا اوس مراد تاسو د نن ورځې لوس کوم چې مراد تاسو د جغرافي مضمون د زمکي سویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ تاسو د نن ورځې لوس لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلی قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي؟ دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به هم دغه درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
جام جام خدای دی را پخرا تم یو وخت مدام مدام را سچنګ سچنګ ستا په لاس کې جام جام خدای دی را پخرا تم یو وخت مدام مدام را سچنګ سچنګ ستا په لاس کې جام جام خدای دی را پخرا تم یو وخت مدام مدام را سچنګ Thank you. برم کار زما دزل سراج سید عبدالخالقیم خدکرم پدیدن خاجه تو کلمی پر مولا ساجی کم یا علاج وزور تجلی زمان همیشه دعا و سلام لامرا